لوبو له ميدانه هر اونی له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو د اونیز سپورتي خبرونه درنور دونکو هر کله مو کوم بختيار ساحلی مو تاسو د لوبل میدان اونیز سپورتي خبرونه اوري د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې له سریلانکا دوه ورځنۍ سیالۍ ګټلې دي د قشتپې شلوریز لیگ د کیفیت الوب په تړاو کرکټ شنن کې نیوا کې لري د افغانستان فوټبال غوړ لیگ ورسته حال هم درکو درتلونکو شلوریز نړیوال جام لپاره ځینې نور هیوادونو هم خپل لوبډلې اعلان کړې دي او په ای پی ایل کې ګلبدین نایب د لومړي ځل لپاره ولوبید د خبرونه په دوه مینیمای کې به د افغانستان کرکټ په نوښت د پیل شوی قشتپې شلوریز لیگ په تړاو ځنګړې مرکه درته خبره کړو د مرکه ملمه مو په خانه لوبغاړی باطن شاب دریم زیاده پله د افغانستان او سریلانکا د الف لوبډلو لورستیو سیالي وکړو د افغانستان او سریلانکا الف لوبډلو 15 ورځنۍ سیالي تر سره کړې چې درې دوه د سریلانکا په بری سره پای ته ورسېدې دغه سیالي چې د اپریل میاشتې پاتو وشتمه نیټه پیل شوې وي د رواني می میاشتې په ومه نیټه ورسته سیالي تر سره شو لومړنۍ درې سره سیالي د کوربه لوبډلې په بری تمام شوې خو ورسته دوه سیالي افغان لوبډلې وګټلې د افغانستان لپاره په دې سیالیو کې مخکخ منډه جوړونکی ریاض حسن هغه دوه سلیزی ووهلې هغه په دې سیالیو کې تر سریلانکای لوبغاړو هم زیاتې منډې جوړې کړې د نوموړي په پنځو سیالیو کې د دوه اویج په لرلو سره 209 منډې کړې وې چې دوه سلیزی او یوه نیمه سلیزه یې جوړه کړې وه دغه راز د مخکښو منډه جوړونکو په نوم لړ کې د افغانستان لخوانه شاهد الله بیا په دویم مقام واغې 1540 منډې جوړې کړې وې او درویش رسولي بیا 1040 منډې جوړې کړې وې د توپ اچونکو په ډله کې هم په دې لوبلړۍ کې د افغانستان لوبغاړی بلال سمی تر ټولو مخکې وو هغه په 50 سیالیو کې د شل اوریج په لرلو سره نه لوبغاړي سوځولي وو او د سریلانکا محمد شیراز بیا اته لوبغاړي سوځولي وو د افغانستان الف لوبډلې په ورستۍ سیالۍ کې د 50 وکټو په توپیر سریلانکا ته ماتې ورکړه دغه راز څلورم سیالي د څلورو وکټو په توپیر ګټلې و خو درې نورې سیالۍ بیا سریلانکا د څلورو وکټو اتو وکټو او اتو منډو په توپیر ګټلې وي باید وویل شي چې دواړه لوبډلې به یوه او یوازنۍ څلور ورځنۍ سیالۍ هم ترسره کړي دغه سیالۍ به د روانې مې میاشتې په 11 نیټه د سریلانکا په کولمبو ښار کې پیل شي د ویلی ده چې افغان کرکټ بورډ ادارې د څلور ورځنیو سیالیو لپاره بېله لوبډله لیږلې ده
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په لومړي ځل د شلوریز سیالیو په نوملړ کې دا ځل د قشتپې شلوریز لیگ سیالۍ پیل کړې دي یا د سیالیو ته چې د قشتپې نېشنل ټي 20 کپ هم وایي د رواني می میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوې دي د دې سیالیو په ترڅ کې تر دې دمه د نمرو په جدول کې د بند امیر لوبډله لټولو مخکې ده یا د لوبډلې څلور سیالۍ کړې دي او څلور سره ګټلې دي د بند امیر د لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی دي او ورپسې د مسانک لوبډله په دویم مقام کې قرار لري چې په 50 سیالیو کې درې ګټلې دي دوه بیللې دي سپینګر لوبډله بیا په دریم مقام کې ځای لري چې په 50 سیالیو کې دوه ګټلې دوه بیللې او یوې د ورخت لامل به پایلې پات رسیدلې بوست او مو لوبډله یو په بل پسې په څلورم او پنځم مقام کې قرار لري تر دې دمه د قشتپې په شلوریزو سیالیو کې حضرت الله زازه مخکخ منډو جوړون کېده هغه په شپږو سیالیو کې د نه څلوي خورج په لرلو سره 193 منډې کړې دي چې یو سلیزه او یو نیمه سلیزه یې هم وهلې ده د غراز ابراهيم زدران بیا په دویم مقام کې د 164 منډې کړې دي نجیب الله زدران بیا د 120 منډو په لرلو سره په دریم مقام کې ځای لري د توپ اچونکو په ډله کې بیا وحید الله زدران مخکې دی. هغه 9 وکټې اخیستې دي په 5 سیالیو کې. محمد الله بیا په شپږو سیالیو کې 9 وکټې اخیستې، دویم مقام. او شرف الدین په شپږو سیالیو کې 8 وکټې اخیستې دي چې په دریم مقام کې ځای لري. باید وویل شي چې د قشتپې شلورځو سیالیو پیلوبه به د مې میاشتې په 24 نیټه په کابل کې ترسره شي. د افغانستان فوټبال فدراسیون له لوري د فوټبال اتلانو لیگ د پیل شویو سیالیو شپږونې بشپړې شوې دي. په یادو سیالیو کې چې 12 لوبډلې برخه لري، تر دې دمه پکې اټک انرژي لوبډله تر ټولو وړاندې ده. یادې لوبډلې په شپږو سیالیو کې شپږ واړه ګټلې دي او 13 نمرې لري. په دې درجه بندۍ کې سرخ پوشان بیا په دویم مقام کې، ابو مسلم په دریم مقام کې، عینو مینا په څلورم مقام کې، خادم اف سی په پنځم مقام کې، موج ساحل په شپږم مقام کې، خراسان په اووم مقام کې، سر سبز یشلر په اتم مقام کې، استقلال لوبډله په نهم، عدالت فرا په لسم، میوند په یولسم او وحیدی فوټبال کلب په دولسم مقام کې قرار لري. د فوټبال فدراسیون وایي په لومړي ځل په یاد لیگ کې ځینې بهرني لوبغاړي هم برخه لري چې د پاکستان او ځینو افریقایي هیوادونو استوګن دي. باید وویل شي چې دغه لیگ به راتلونکي څو اونۍ نور هم دوام وکړي.
احتیاط، تباهي او ورزش سلامتي ده.
د کرکټ راتلونکو شلوریز نړیوال جام چې په روان جون میاش کې پیلیدونکي دي، د شلو هیوادونو لډلې تر دې دمه اکثرو هیوادونو ورته خپل لوبډلې اعلان کړې دي. افغانستان، آسترالیا، کاناډا، انګلند، هندوستان، آیرلند، نیپال، نیوزیلند، عمان، پاپا نیوګینی، سکاټلند، ساوت افریقا، یوګاندا، د امریکا متحده ایالات او ویسټ انډیز هغه هیوادونه دي چې خپل لوبډلې ورته اعلان کړي دي. خو تر دې دمه لا هم لیدل کیږي چې بنگلاديش، نامیبیا، نیدرلند، پاکستان او سریلانکا خپل لوبډلې ورته نه دي اعلان کړي. د آیرلند لوبډله چې 2 ورځې وړاندې اعلان شوې ده، په یاد سکواډ کې پاول سترلینګ د آیرلند کپتان دی، مارک اډیر، راس اډیر، انډریو بلبرنی، کارٹس کمپر، گرٹ ڈیلانی، جورج ڈاکرل، گرام ہم، جاش لٹل، بیری مکارٹی، نیل راک، ہری ٹیکٹر، لورکن ٹکر، بن وائٹ، گریگ ینگ د ایرلینڈ پر لوبڈل کے شامل شوی دی. د نړیوال جام لپاره د افغانستان لوبډله که څه هم مخکې اعلان شوې ده او موږ په وروستۍ خبرونه کې هم د یادې لوبډلې په تړاو رپورټ درلود، یو ځل بیا یې هم درته وایو چې افغانستان راشد خان لوبډل مشر اعلان کړی دی، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، عظمت الله عمرزی، نجیب الله زدران، محمد اساق، محمد نبی، ګلبدین نائب، کریم جنت، ننګیالی خروټه، مجیب الرحمن، نور احمد، نوین الحق، فضل حق فاروقی، فرید احمد، ملک په لوبډله کې شامل کړي دي. صدیق قتل، حضرت الله زازی او سلیم ساپای په احتیاطي لوبغاړو کې ځای لري. اوس د هند غوره لیگ د سیالیو په تړاو وروستي معلومات درکو. د هندوستان غوره لیگ په سیالیو کې تر دې دمه 50 لوبې ترسره شوې دي. 50مه سیالي د سن رایزر حیدرآباد او لکنو سپر جاینټس د لوبډلو ترمنځ وه. د یادو سیالیو د نمرو په جدول کې کلکتا نایټ رایډرز تر ټولو مخکې او ګجرات ټایټنز تر ټولو په وروستي مقام کې ځای لري. نایټ رایډرز لوبډلې په 11 سیالیو کې 8 ګټلې دي. دغه راز راجستان رایلز لوبډلې هم په 11 سیالیو کې 8 ګټلې دي. چنای بیا په 11 سیالیو کې 6 لوبې ګټلې دي. سن رایزر حیدرآباد هم په 11 کې 6 ګټلې دي. ډیلی کیپیټلز هم په وروستیو کې خېلو به کړې دي چې په 12 کې 6 سیالۍ ګټلې دي. لکنو سپر جن هم په 11 کې 6 لوبې ګټلې دي. رایل چیلنجر بنگلور هم په وروستیو 3 سیالیو کې بریا ترلاسه کړې ده چې اوس په 11 کې 4 لوبې ګټلې دي. پنجاب کینګز هم په 11 کې 4 لوبې ګټلې دي. ممبئی انډینز بیا په 12 کې 4 سیالۍ ګټلې دي او ګجرات ټایټنز اور خپل وروستۍ 4 سره سیالۍ بایللې دي چې په 11 لوبې کې یوازې 4 لوبې ګټلې دي او وی بایللې دي. ګلبدین نائب بل افغان لوبغاړو چې په دې سیالیو کې لوبه ترسره کړه، هغه چې د ډیلی کیپیټلز لوبډلې د مارش په ځای باندې اخیستې، په خپل وروستۍ لوبه کې په 15 توپونو 19 منډې وکړې خو لوبډلې سیالي وګټله. هغه په خپل پاړۍ کې یوه 4 او یوه 6 تر سره کړې ده. تر دې دمه د آی پی ایل په سیالیو کې بیا هم ویرات کوهلی تر ټولو وړاندې مخکښ منډه جوړوونکی دی. هغه 542 منډې کړې دي. روتراج گایکواک ورپسې قرار لري چې هغه 541 منډې کړې دي او سنجو سمسون بیا په دریم مقام کې ځای لري چې 401 منډې جوړې کړې دي. د توپ اچونکو په ډله کې بیا جسپریت بومرا 13 وکټې اخیستې دي. هرشل پټیل 19 او ورون چکروتی 14 وکټې ترلاسه کړې دي. په دې سیالیو کې د امپیکټ یا اغیزناک لوبغاړي په توګه تر دې دمه سنیل نارائن تر ټولو وړاندې دی. هغه 416 منډې کړې دي او 14 وکټې اخیستې دي. جسپریت بومرا په دویم مقام کې قرار لري او مارکس ټاینس په دریم مقام کې ځای لري.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو اوس د خبرونه په دې برخه کې درته د افغانستان د قشتاپه شلوریز لیک سیالیو په تړاو ځانګړې مرکه خبرو. د مرکه ملمه مو د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی باطن شاه عبدالرحیم زید نور په مرکه کې ووري.
عبدالرحیم زید صاحب خبرونه ته ستړی مشي. د پایل بوختنه دا ده چې د قشتاپه شلوریز لیک ارزښت ستاسو لاندې څه دی؟
سلامونه ساحل صاحب تاسو ته د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته د قشتاپه شلوریز لیک لغه نوم څخه څنګه موږ او تاسو پیګو چې په شمال کې کوم پروژه د قشتاپه د کانال شروع شوی ده. دا به د افغانستان په زراعت کې یو نوې بدلون راولي، نوې انقلاب راولي. نو دغه سری ملي پروژو سټایل پکار دی، دغه سری ملي پروژو المانځل پکار دی. بل ارزښت دغه چې د موږ کوم وطنوال چې دی هغه چې خپل اتلان چې کم د کرکټ اتلان چې په وطن کې موجود دي هغه له نږدې څخه وګوري، خپل داخلي لوبغاړي نږدې څخه وګوري او دغه یو ماحول جوړ شوی دی د کرکټ مینوالو لپاره تر څو د کرکټ څخه خوند واخلي.
د لوبو لپاره برابر شوی کوم کنډیشن چې تر دې د مخکاري دا مناسب دی، ځکه په شلوریزو سیالیو کې لیدل کیږي چې په اکثر لوبو کې 316 یا 113 زیاتې منډې نه کیږي. لامل تاسو څه ګڼئ؟ کسان کرکټ بورډ ویلو چې موږ د ویسټ انډیز کنډیشن ته په کتو داسې یو وشتنځای برابر کړی.
کدی نو بو کنډیشن پاړه د توه مې دی لوب دی کنډیشن هغه سره کم چې په کارو دی ما په نظر لومړی خو ما په څومره معلومات چې لرم دا سیالي چې په کندهار کې کېدل خو نه پیګ ما چې به کابل تر راشب سولې دی کابل موسم ورته نو جوړ وکټې ټولې ډېټ وکټې دی. نو دا سی کومه تاسو اوس ماډرن کرکټو ګوري یا دی نورې دنیا د خپل داخلي کرکټو ګورو ټول دنیا لګیا دا دی بیټینګ ټریک جوړي دا په دوا اساس خي یو دای چې د شلوري د کرکټ چې د تفریح لپاره دا خلک ته خوند اخلي او څومره ډیر چې خبرډینګ کیږي هغه را خلک ته خوند اخلي. بل دی بولران لپاره ټف کنډیشن دی خو بدل تبې دی مونږه چې دا د برعکس دا دی بولران لپاره کنډیشن دی رسانه دا د بیټسمنانو لپاره ټف دا خو مونږه چې ته د نړیوال ورلد کپ لپاره پریپریشن کوو مونږ باید دا سی وکټ جوړ کړی وي چې د بیټینګ ټریک وي او خدای دا چې د بیټسمنانو کانفیډنس لیول وږي څو او بل په سختو وکټ باندې بولران خو بولینګ ځان وس بچ کی یا خو بولینګ کی مطلب دا چې تبا یو څانداز هغه ایډیا به تا جوړي. نو دما په نظر باندې دا کنډیشن نو جوړ بل د بارانونو ډیر دغه وکټ ډیر خراب کړل مسلسل بارانونو وصول دغه تیر لسرزو کې تاسو ته معلومات کیږي چې میچونه چې دی هغه ونه سو بیا دی وي چې کوم ریزرو دی دی هغه ریس دی وي په هغه ورځو ته دغه میچونه کنورټ کړل. نو کنډیشن دما په نظر باندې خنه دا جوړ وکټ بیخي ډیر وکټ دی.
یاد لیکته ته لوبډلو انتخاب څنګه شوه؟ ټول لوبډلې کرکټ بورډ سلیکشن کمیټې انتخاب کړی دی. فکر کوي ټول لوبډلې متوازن انتخاب شوی دی؟
نو د لوبډلې انتخاب تراسو د لوبډلې انتخاب خو مونږه ماته څومره معلومات دي وي چې هغه لکان چې په داخلي کرکټ کې خزلې دي دی هغه ته چانسز ورکو یا چا په گریډ 1 کې پرفورمنس کړی یا نور داسې گریډ 2 کې چا پرفورمنس کړی هغه لکان ته یا په خاني کې ملکان چې په لیست کې پرفورمنس کړی یا کنټراکټ لوبغاړي دوی سره الریډي ډومېسټک څومره کنټراکټ لوبغاړي دی هغه ته وفر کړی دا یا د نېشنل کمپلیئر چې دلته اویلیبل دی هغه ته وفر کړی دا د ځوانانو چې دی حتمن منګو کتا سو ګور ډیرې لکان په سریلانکا کې مصروفه دي په آی پی ایل کې مصروفه دي. نو ځوانانو ته هم پوره چانس په لاس ورغلی دا خو ما مخکې یادونه وکړه هغه سکنډیشن چې دی شلوري د کرکټ لپاره باید جوړ شوی هغه سکنډیشن نه دا نو تر اوسه داسې خاص څه استفاده نه دا سو یو نیم ملک پکې ډیر خلوبې دلای دا تر اوسه پورې
دغه لیک د شلوریز نړیوال جام لپاره د تیاریو خفرصت کېدای شي.
کدی شلوری د نړیوال جام دی تیاری خبر اسی نو شلوری د نړیوال جام نه لس الکان چې دی هغه پای پیل کې مصروف دي سیدا ډیره خبره ده چې حالت دی دنیا بهترین کرکټ دا دی دنیا بهترین فیسیلیټیز دی کوچز دی هغه به تیار حالت هغه انگیج یا هغه سره ټچ پاتې او د خپل کرکټ سره ماډرن کم کرکټ چې دا هغه سره به ملته لګیا دی خپل کرکټ کوي ځینې الکان چې دی او دوه درې الکان هغه په سریلانکا کې دی الف لوب ډلې په تور باندې کې مصروف دي نو دلته د خاص سوک نه پاتې چې هغه د شلوری د لپاره تیار کې نو بل دغه کنډیشن ما مخکې مې یادونه وکړه چې د شلوري د کرکټ لپاره دغه سي کنډیشن کې زنه پیغام چې څنګه به پلیئر دوی تیار کی ځکه چې وکټ دی دی بولینګ وکټ دی بیټینګ ټریک نه دی او هلته به دا کنډیشن مختلفې ما په نظر باندې پوره کړ کې ډیر فرق سره ولري دا کنډیشن او د ویسټ انډیز او د امریکای کنډیشن
آیا دا ډول نیوی لیګونه جوړول ډیر ګټور دي کا بورډ باید شپږیزي او یا هم په ای پی ایل باندې ډیر تمرکز کړای وي او هغه سیالي کړای وي
ما خو مخکې مې یادونه وکړه د کوشتپی لیگ چې د کوشتپی لیگ کانال د ارزښت په اړه باندې کوي او سیزن اوسې خو خبره ده سې دوامدار کول دي ما په نظر باندې خپل موږ کدي ای پی ایل دی وکول سي چې ای پی ایل دا لار برابر کوي او ای پی ایل وکول سي ځکه چې هل ته تا ته ډیر خپل کرکټ ملاويږي ډیر خپل پلیران باندې ته پروډوس کوي او دوی به ډیر خپل پلیران لاس ته راوړي ځکه چې نړیوال پلیران باندې راځي نړیوال لوبغاړي به هل ته راځي د خپل تا بهترین لوبغاړي باندې ته موجودي بهترین کوچز باندې ته موجودي کای پی ایل وسی دی را خبره د شپږیزی لیگ بای تا د ډومیسټک کرکټ کې هغه لکان چې په داخل کې دی افغانستان پرفارمنس کوي هغه په گریډ 1 کې یا کپلندی داسې پرایویټ لیا فرانچایز کرکټ کې پرفارمنس کوي هغه ته یو پلیټ فارم جوړ سي تر څو هغه خپل ځان پروف کړي او بین نړیوال کرکټ ته برابر سي دما په نظر باندې د کوشتپی لیگ څخه د شپږیز د باندې ډیر فوکس کول او د شپږیز نه وروسته ډیر زیات فوکس کول په ای پی ایل باندې د څومره چې ای پی ایل کرکټ د موږ اوسې هغه به موږ ته ډیر خبر اعلان پلاس باندې راسي دا نه یوازې موږ کو بلکې د نړۍ هر هواد نن سبا کوشش کوي چې خپل لیگ ولري او په همدغه لیگونو نه تاسو کولای شئ چې خپل پلیران دوی ته پلاس ورسي ډېرې مثالونه ورکولای شو کړي هند مثال ورکوه هند هم دا اوس کولای شي چې دوه درې لوب ډلې د نړیوال جام لپاره جوړې کړي د بنگلاديش مثال ورکولای شو د پاکستان پی سیل مثال ورکولای شو نو څومره چې موږ لیگ ولرو او موږ هم ته کرکټ پلاس باندې خپل پلیران پلاس راسي ځکه چې پلیران باید ته فاینانشلی یو رقم سټیبل سی بل باندې د نړیوال لوبغاړو خاغه کوم ایکسپیرینس دا غه بل سره وړي کوچ است خبر کوم ایکسپیرینس دا غه به دوی سره شیر کړي نو پراتون کې کې افغانستان یو خل وبدل ولري البته دی ونډي او دی ټی 20 لپاره ته کولای شي چې کچې ته مونږه ای پی ایل وکړو د بنګ کرکټ په لند وخت کې ډیر زیات پرمختګ وکړي
اټکل مو څه ده لیگ بزینی نوی چیري افغان کرکټ ته ور معرفي کړي
لکه څنګه چې تاسو ویلي چې نوې لوبغاړي باندې افغان کرکټ ته معرفي کیدا تبي خبره ده چې کلم یو لیگ کې حتمان پکې او دوه درې داسې لوبغاړي مخې ته راځي چې ته کولای شي چې افغانستان کرکټ لپاره دا پریډکشن وکړي چې را ده باندې افغانستان کرکټ لپاره په فیوچر کې کرکټو کې خو زغپل بیا هم دغه لیگ د کوالټي په اړه باندې مامخ کې خبرې وکړي چې دغه لیگ چې دا داسې هغه سره کم کنډیشن چې بکار واغه سي کنډیشن نستا نسبت کو بولران پرفارمنس کې خو وکټ ټول ډیټ دی کال بته یو خبرس مې اندلته مسلسل پرفارمنس کوي او نو الک پرفارمنس کوي نو دا د افغان لوبډلې لپاره ډیر ښه کوي مونږ تاسو ټاپ 5 بیټسمنانو کې ګورو تاسو یو لوغړ نهسته چې هغه نو وای دا او د افغانستان د کرکټ د فیوچر لپاره بته او وای چې دا د افغانستان کرکټ د فیوچر لپاره لا خو د ټورنمنت یا د لیگ چې د جام چې دا تر اوسه پورې نیمه میچونه سوي دي نو وګورو چې روسته به څه کوي تر اوسه پورې خو ما دا ستو کم بیټسمن مسلسل نه دلیدل چې هغه پرفارم کوي ما په خواني لوبغاړي پرفارمنس کوي او تر اوسه پورې فکر کوم حضرت زازای چې دا غ لیډینګ سکور دا غ په 15 میچو کې اوسلو نه وی رنزونه کړی دي یعنی دا ډیر کم رنزونه دي کابل گراوند ته کو کو ری ډیر شاٹ وړه کوي گراوند دا بوند یعنی ډیر شاٹ دي خو بیا چې کله کنډیشن ته وګورو نو بیا ډیر رنزونه دي په تاسو کنډیشن کې دا
ستاسو مشخص سپارښتنه د دې لیګونو په تړاو څه دي
دا سي لیګونه خدي کیفیت هم خدای په شروع کې اولنې دوه درې ورځې کې د کیمرا ورک لګو ډیر مشکل درو ده خو روسه بیا خصو زهر وخم دا خبره کوم چې کوم مونږه هر لیګ چې شروع کیږي کشپګی ده کیږي په اول ورځو کې کوالټي لګ د کیمرا ورک خرابې بیا روسه کیږي خو دې ما په نظر باندې د غلیګ لپاره پورا کرکټ بورډ نو تیار او هغه سي سره کم چې کار واغه سي ونه سو بل دغه وکټ نه وی دي ډډ وکټ دي بل دغه لیګونو په تړاو باندې تا خبره وکړه ما په نظر باندې د دې نه چې مونږه په خپل شپګی زبانه دوی چې کوم دی افغانستان دی کرکټ برند دا مونږ ډیر پلیران دي شپږی دی افغانستان کرکټ بورډ دی افغانستان کرکټ تور کړی دی نو په هغه باندې فوکس وسی او کوي کوشش وکړي چې آی پی ایل لپاره څنګه وکول شي چې دی آی پی ایل کرکټ لیگ بیرته را جوړ کړي او شروع کړي دا د افغانستان کرکټ لپاره ډیر خصاین وی دی افغانستان زکه چې حالت ما مخیم په خبره وکړي چې کافي ډیر امکانات ولو غواړو ته پلاس ورزي نړیوال لوبغاړي برازي تا بهترین خپل لوبغاړي بدل ترازي مونږه کو تاسو ګور په دغلي کې د مونږ د افغانستان د 20 شلوري زکم فرمټ چکم سکواډ دا یو د لوبغاړي دلته موجود دي باقي ټول لوبغاړي چې دی هغه یا په سریلانکا کې دي یا په ایپل کې مصروف دي نو څومره چې تاسو سره کوالټي پلیئرز موجود وي هغه مربي تعلق په خخکاری هم هغه مربي ډیر خبر پوم الکان خمی چور کیږي نو الکان نشتون د ما په نظر باندې د غلي چې رقم رنګ کړه دا او د الکان نشتون باید ضرور وسیږي خو په هر صورت باندې اوس لپاره یو 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 تفریح جوړ کړي د خلکو د انټرټینمنت لپاره کولای شي چې خپل لوبغاړي وګوري او د داخلي کرکټ د لوبغاړو لپاره ډیر یو فرصت ده.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دیونه لپاره زمنګ ونیز سپورتي خبرونه همدلته پای ته رسیدي ل او ریدو او ملتیا مو مننه کوم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال.
ma vil zameena mina na pe janam ورس د ونی مهم پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او لایوی متفاوت زاوی د سیاسي پیښه شننه ته د ازادي ځانګړي و مورس کې مو هر کله کو نن خبرې کې چې په مصنوعي ځیرکتیا سنبال او لوتکو له انسان نه په جګړیزو تاکتیکونو کې وګټل. مالدیپ چې اټکل له تر ډیره بعد روانې پیړۍ په اخر کې ډوب شي په اوبو د پاسه لامبو وهون کې خار جوړي. پر چمن پرلر د پاکستانی ملیشو برید او د هغوی نویو دریځونو نه مهم خبرو او د طالب قمندان حمید خراسانی له څلورم واده نه جوړې شوې غوغا باندې هم غږیږو. خو تر هر څه لومړی د وونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. د افغانستان په تباهۍ د خلیلزاد ایکاش او د فضل الرحمن اعتراف. د وی افغاني مرمنی ویډیوي محاصره کې د خلیلزاد سرګندونو خبرګونونه پارولي. ملا فضل الرحمن اعتراف کړی دی چې ډیر زره پاکستانی جنگیالي د افغان جمهوریت پر وړاندې جنگیدلي.
په خلیلزاد افغانستان خطاب وکړي.
نه کاش کې افغانستان کوشش بسیار کړم کې سوله او آرامي به
نه تونسي.
نه شد کمکاری نکردن از آمد من.
پاکستان کے 20 سے 30 ہزار نوجوان مسلح نوجوان امریکہ کے خلاف افغانستان میں امارت اسلامیہ کے جنگ میں کیسے شریک ہو گئے, کیسے وہاں پہنچ گئے.
پٹولا کے لیے دخل الزاد اسنے حالت مثبت اشارے نہ کہیں او نه هم د خپل تړون څخه او د خپل نړیوال کار څخه راضي دي.
د طالبانو او پاکستانی چارواکو د ناندریو دوام دواړو لوري یو پر بل تورونه لګولي چې د یو بل مقابل کې جنگي ډلې حمایت کوي. خو عین حال کې طالبانو ورسره افغانستان ته د چرګانو د واردولو تړون هم کړی.
مسلسل پاکستان میں دہشتگردی کی کاروائیاں کرتے ہیں. اس حوالے سے پاکستان نے ٹھوس شواہد بھی پیش کی مگر تاحال اس پر کوئی مثبت پیش رفت دکھائی نہیں دے رہی.
ما موارد داریم که خوارج داعشی از خاک پاکستان وارد افغانستان شده و از خاک پاکستان به ضد خاک ما استفاده می کند. پاکستان باید در این باره جواب بدهد.
د طالبانو د اوسنی حاکمیت په دننه کې د هغه ژور اختلافاتو سرګندونه ده چې موږ یې وینو. ځکه ضدونه خیز مسایل دي په یوه طرف کې په نظامي برخه کې او په استخباراتي برخه کې د دوی تر مابین جنجالونه وي, په بله برخه کې د دوی اقتصادي راکړې ورکړې وي.
روانډا ته له برېټانیا د افغان کډوالو پر انتقال خبرګونونه. د افغان کډوالو د حق غوښتنې لاریونونو لړۍ له فرانسې او بلجیم برېټانیا ته رسېدلې. لاریونوالو خپل پریکړه لیک د برېټانیا صدر اعظم ته استولې.
دغه افغان ماجر سي دغه هیواد راغلی افغانستان نن سبا یو هیواد په دنیا کې په رسمیت نه پیژني. دوی سي دلته راغلي دي, دوی د روانډا ته نه لګي. ولی روانډا هغه یو هیواد د سلطه انساني حقوق کلکول اندسوي دي.
د افغانانو مسله مونږ ډیره جدي نیولې ده تر څو پوري چې په پارلمان کې دا موضوع په اجنډا کې رانه شي تر هغه پوري به د افغانانو دغه ستونزه او دغه غږ مونږ پرته کوو.
عمرونه یې اتلسو ناکام دي هغه په دې قانون کې نه دي شامل، نو اتل اوس نه کم خلق نشي لګي، او بل هغه کډوال چې د پامیل برخه ده یا پامیل ده هغه هم په دې قانون کې نه راځي.
د طالبانو د مشر تازه سرګندونې او عکس العملونه وایي هیڅ افغان مونږ دی وژلې، او هر حکم می چې د شریعت خلاف په دیوالي ولې شنن کې وایي خدا اوس چې ستا په امر کوم څه روان دي دا څه دي
اکار باندې زونه دی چې وقم دغه د اسلام په کوم ځای کې راغلی دی مخکې له دې موږ مسلمانان نه وو، په یا هم د کوم بل اسلام څخه دی خبرې کوي چې په هغه باندې د افغانستان د جمهوري نظام خلک خبر نه وي.
افغانستان باید قانون حکومت پاتل شي، دلته باید سیاسي قانون موجود وي، دلته اساسي قانون په چوکاټ کې دولت رامنځته شي، د دولت په چوکاټ کې باید موږ دایمي حکومت ولرو، او د حکومت او د ولایت او ټول مرجعیت باید قانون وسیږي. که څوک دا سوال پیدا نه شي چې که څوک یو خبره کوي او فرمان صادروي هغه اسلام سره مخالف دي که موافق.
تیرونه د افغانستان په مسله کې د دوه کیلو امریکایي او پاکستانی سیاستوالو زلمی خلیلزاد او ملا فضل الرحمن اعترافونه په ټولنیزو رسنیو په پراخه کچه لاس په لاس شو چې د خلکو تاوده باسونه یې راپورته کړل. په دې لړ کې د اونې تر ټولو جالب بیان افغان سولې لپاره د امریکا د پخوانی استاذ زلمی خلیلزاد چې د وی ویډیوي محاصره پر مهال نوموړی د لندن هیترو هوایي ډګر کې د وی افغاني فعال لخوا لاري راګرځول کیږي او پښتنه ترې کیږي چې افغانستان دې تباه کړ، خو خلیلزاد ورته وایي نه کاشکې. زلمی خلیلزاد چې تازه نوم د واشنگتن مجلې لخوا د نړۍ با نفوذ 1500 کسانو لیست کې هم راغلی ویلي د افغانستان اوسنی وضعیت سره موافق نه دی، خو کومې حال ځلې چې د رواني کړې وي همکاري ورسره پکې ونه شوه.
امریکا هم فیصله کرد که برای کوشش مې بود که بین طالبا و دیگه افغان ها یک تفاهم ببره که افغانستان موفق و آزاد و آباد. بدبختانه که اشتباهات از طرف اطراف مختلف شد او نشد، اما مسئله حل نیست تا که هم افغان ها به یک موافقه کلی برای که افغانستان آزاد و آباد و پیشرفته صورت نگیره این کار ناتمام است.
د حرکاتو د سکناتو څخه د معلومیږي چې نوموړې په دغه حکومت کې اوس خوشاله نه دي، او اوسنیو حاکمانو ته یو ډول غیر مستقیم افهاموي چې گویا دغه حکومت په ښه شکل باندې تطبیق نشو، د افغانستان خلک خفه دي، سیاسيون خفه دي، او هغه ایمیج یا تصویر چې په نړیواله ټولنه کې هم د په اړه باندې هم د اوسنیو حاکمانو په اړه جوړو هغه د منفي طرف روان دي. نو د خپل هغه د روسي سرګند نو پترس کې دغه سی یو اشاره ورکوي چې ګویا زمونږ هغه تفاهم او تړون یو ناکام تړون چې اصلا همداسې هم ده. نو په ټوله کې د خلیلزاد اوسنۍ حالت مثبت اشاره نه کوي، او نه هم د خپل تړون څخه او نه هم د خپل اغتیر کار څخه راضی بری.
بل خو د تیری ونی یو له تودو خبرونو دا هم چې افغان طالبانو ته تر ټولو نږدې پاکستانی مذهبي سیاستوال ملا فضل الرحمن اعتراف کړی چې د طالبانو په لیکو کې له 15000 نه تر 1500 پورې پاکستانیان هم افغانستان کې جنگیدلی. نوموړي په کراچۍ کې خپل پلویانو ته وینا کوي د پاکستان پاوز په خپل د ترهګرۍ په ترویج تورن کړی او پوښتنه کړي هغه خاردار سیم څه شو چې جنرال باجوای پر ډیورنډ د غزولو ادا کړي وو، اوس څنګه لزګو نظر پاکستانیان طالبانو سره اوګه پوګه افغانستان کې له جنگیدو وروسته بیرته پاکستان ته ستنه شوي.
پھر پاکستان کے 20 سے 30 ہزار
جنرال باجوہ دا ادعا کول چې افغانستان سره د ډیورنډ پر کرخه داسې سیمه خاردار لګو مچ نه به دغه خاردار سیمه باندې څوک او وختل شي او نه به پر وختل شي. هغه ادعا کول چې دا سیمه خاردار ولګو، خو زه پښتنه کوم چې دغه سیمه خاردار په لګولو سره بیا هم څنګه لښو زر نه تر د 1500 پورې پاکستانی ځوانان افغانستان ته واوختل او د طالبانو په لیکو کې له امریکا سره جګړه وکړه. نن هغه سیمه خاردار چیرته دی چې بیا هم هماغه ځوانان چې د پاکستان نه افغانستان ته د جګړې لپاره تللي وو په دغه ډیورنډ کرښه باندې بیرته پاکستان ته د پخوا په نسبت په څو چنده قوت سره راوګرځېدل او دلته بریدونه کوي. زه د پاکستان د سرحد له ساتونکو ځواکونو نه پوښتنه کوم چې ستاسې هغه سیمه خاردار چیرته ولاړ
کھڑے تھے بار لگا ہوا ہے تو اتنے لوگ پاکستان کی سرحد واپس کیسے آ گئے؟
مولانا فضل الرحمن د دوی لپاره یو ډیر ارزانه وسانه مهره ده چې دوی هر وخت افغانستان په مقابل کې تنه ګټه اخیستې ده. دغه تازه چې دا کړې ده چې دوی په افغانستان کې 15,000 جنگیلي لرل او د وسنې ادارې سره په مبارزه کې ملاتړ کولو یا په وسنې فتح کې یا بریا کې د خپلو دغه جنگیالیو دغه کریډیټ غواړي ځان ته واخلي. دا ادعا په دې خاطر کوي چې یو خو د دوی هغه پوځي جنرالانو د تورونو د اثبات لپاره یو خبره او لبل خوا کوخه کوي چې د کابل حاکمانو ته د افهام کې چې کوی اساس په ګټه کې اساس او بریا کې زمونږ لاسو نو تاسو باید زمونږ سره اړیکې خې کوي کوم شرایط چې زمونږ دی هغه باید ومني کنه زمونږ جنگیری حل تمشتون لري زمونږ جنگیری دل تمشتون لري یا فرزر مونږ د دې توان لرو چې د 15,000 جنگیالیو په پښتون کې هغه سوه کوچی شاید تاسو ته پاینده کې سردرد جوړی.
او بل خدای سخکاری چې د کډوالو در شړلو له موضوع سره سم د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ظاهري راپورته شوی ناندري ولړی لا هم سړنه ده. او پاکستان په دې ترڅ کې طالبان د ټي ټي پی په ملاتړ او طالبان بیا پاکستان دوی ته د داعش پر راپورته کولو تورنی. تازه د طالبانو د دفاع وزارت ویان د پاکستانی پوز د ویان جنرال احمد شریف هغه سرګندونی په کله خرد کړی دی چې ویلی یو د مارچ میاشت د خیبر پختونخوا سیمه کې پر چینایي انجنیرانو برید د افغانستان خبره کې پلان شوه. جنرال احمد شریف ویلی پاکستان په نړیواله کچه د طالبانو د سرپرست حکومت پراخ ملاتړ وکړ خو طالبانو په دوحه کې ورکړی وژمنه باندې تر اوسه عمل نه دی کړی او تر اوسه چې پاکستان کې څومره ترهګریزي پیښې هم شوې دي تړاوی د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره ده.
د مارچ په شپږشتمه په خیبر پختونخوا ایالت بشام سیمه کې د چینایانو هغه موټر چې د داسو ډیم د جوړولو لپاره روان و ځانمرګي برید کې 15 چینایان او یو پاکستانی ووژل شو. د دې برید کړي هم افغانستان ته رسی. دا برید په افغانستان کې پلان شوی و. حتی بریدګر هم پاکستانی و. موږ طالبانو ته د ډیرو ثبوتونو ورکولو سربیره لا غوی نه کوم عمل په دې اړه نه دی لیدل
او خودکش بمبار دی افغان شهری تا.
خیبر پختونخوا در ساحه‌ای موقعیت دارد که تحت پوشش شدید امنیتی اردوی پاکستان قرار دارد. هدف قرار دادن اتباع چینی در آنجا نشان دهنده ضعف ارگان‌های امنیتی و یا هم دست داشتن آنها به این حمله است که در هر دو صورت مسئولیت آن متوجه پاکستان می شود. ما انگشت انتقاد گرفتن به سوی افغانستان در قبال چنین واقعیت را تلاش ناکام به هدف جلب توجه از حقایق می‌دانیم و به شدت رد می‌نماییم. امارت اسلامی افغانستان در این مورد به کشور چین اطمینان داده و آنها نیز از حقیقت آگاه شدند که افغان ها در همچون موضوعات دخیل نیستند. ما موارد داریم که خوارج داعشی از خاک پاکستان وارد افغانستان شده و از خاک پاکستان به ضد خاک ما استفاده می کند. پاکستان باید در این باره جواب بدهد.
خو د طالبانو پاکستان ترمنځ یو پر بل تورن هم داسې محل تبادله شوی دی چې تازه د طالبانو حکومت له پاکستان سره تړون لاسلیک کړی چې دا هیواد به افغانستان ته د فارمي چرګانو واردات بیا له سره پیلي. که څنګه افغانستان کې د چرګانو زرګونه فارمونه شته خو طالبان به پاکستان نه د خپل حکومتي ایتویور شرکت په توسط چرګان افغانستان ته راوړي. د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت هم له سقوط نه وړاندې افغانستان ته د پاکستان فارمي چرګانو غوښو تولیدات منع کړی وو او ټینګار یې کړی وو چې کابل په دې برخه کې خود کفا شوی او د پاکستاني چرګانو غوښې افغانستان کې د خلکو د ناروغۍ سبب شوې دي.
کله چې طالبان قدرت ته ورسېدل د پاکستان د ملکی حکومت او د نظامیانو سره کی اړیکې درلودلې. د پاکستان استابلیشمنت هم خاص اهداف درلودل د طالبانو په وجود کې. یو دغه نه د ټي ټي پی مهارول وو یا د ټي ټي پی بیرته ورستنول وو پاکستان ته. په دې لړ کې د پاکستان دغه مهال د ایسای مشر جنرال فیض حمید سوار کابل ته سفر وکړ، د ټي ټي پی د مشرانو سره وکتل او دی اوربند لا د پاکستان سره وکړاو یوې روغې جوړې تر سره رسېدلې وو چې بیا په پاکستان کې په کور دننه کودتا وشول او ملکی حکومت تر او پرځور شو. د جنرال فیض حمید او د عمران خان او د باجوا دغه پروژه لستون زو ناکامۍ سره مخ شو. لترې ورسره د طالبانو اړیکې تر یو حد پورې د پاکستان د اسټابلیشمنت او د ملکی حکومتونو سره بیا ترنګل شولې. نو په دې اساس باندې موږ ویلې شو چې په افغاني طالبانو کې هم څو ډلې دي چې یو د ملا عبدالغنی برادر ډله ده چې هغه د پاکستان د ښې خاطرې نه لري، اوس هم دغسې شمیرل کیږي چې گویا دوی ښې اړیکې نه ورسره لري. لیکن د طالبانو په دننه کې ځینې نورې داسې ډلې دي چې هغه د پاکستان د استخباراتو د پاکستان د پوځ سره ښې اړیکې لري. نو کله چې داسې ضد او نقیز مسایل مطرح کیږي، دا د طالبانو د اوسنی حاکمیت په دننه کې د هغه ژورو اختلافاتو څرګندونه ده چې موږ یې وینو، ځکه ضد او نقیز مسایل دي په یوه طرف کې په نظامي برخه کې او په استخباراتي برخه کې د دوی تر مابین جنجالونه وي، په بله برخه کې د دوی اقتصادي راکړې ورکړې وي. نو زه فکر کوم دغه مسایل چې دي هغه د دوی تر مابین اختلاف په ډاګه کوي.
او بل خوا د افغان کډوالو د بشري حقوقو د خوندیتوب په اړه د لاجنونو لړۍ له فرانسې او بلجیم وروسته برېټانیا ته رسیدلې. او دغه هیواد کې لاجنوالو له دولت غوښتي دي چې روانډا ته د افغان کډوالو د لیږلو مخه ونیسي. رسنیو راپور ورکړی برېټانیا کې وروسته لاغې چې پارلمان له دغه هیواد روانډا ټاپو ته د ناقانونه کډوالو د انتقال پریکړه تایید کړه. پولیسو په ګلاسکو، لیورپول، برمنګم، بریسټول، سکاټلند او شمالي آیرلند کې د افغان، سوریایي او سوډاني کډوالو په نیولو پیل کړی چې ویره د روانډا ته به واستول شي. لاریونوال وایي پری به نږدي چې د افغانستان له اوسني په زندان بدل شوې جغرافیې نه د سرپنا په تمه راوتلي افغانان د روانډا هغه ټاپو ته واستول شي چې تر دې مخکې پکې د انساني حقونو پراخې پیښې شوې دي. لاریونوالو د برېټانیا صدر اعظم ته خپل پریکړه لیک هم استول چې پکې د برېټانیا له پارلمان او دولت غوښتي څو خپل پریکړه بیرته ژر تر ژره واخلي.
لا تیر له دوه کالونه د برېټانیا حکومت چاپیر د سماجر درونډا ته ولېږي. په دغه پروسس کې دوه دانه هوم سیکریټری بدل شوی دي، پریټی پټیل او سویلت براو. مندغه جیمز کلیولی دریمز هوم سیکریټری ده. دوه هفته وړاندې دغه د برېټانیا حکومت په زور باندې د روانډا پالیسی پاس کړی ده. د منګه غوښتنه له دغه حکومت نه نن دا ده چې دغه افغان ماجر چې دغه هیواد راغلی افغانستان نن سبا یو هیواد په دنیا کې په رسمیت نه پیژني، دوی چې دلته راغلي دي دوی د روانډا ته نه لېږي. ولې روانډا هغه یو هواد سلطه انساني حقوق کلب خولاند سوي دي.
په همدغه مظاهره پترس کې موږ د برېټانیا پارلمان ته لاړو، د زنو استاو سره خبرې وکړلې او دا ستونزې مور سره شریک کړو. په څنګه کې کوم پریکړلیک چې لیکل شوی په هغه کې زموږ غوښتنې ډېر ښکاره دي. هغه پریکړلیک هم موږ د برېټانیا د پارلمان د استاو او جرګې غړو ته ورکو او وروسته به یو بل پریکړلیک چې د برېټانیا صدر اعظم ته ورکول کیږي هغه به هم پلیکلې بڼه هغه تسپارو.
بلخوا په برېټانیا کې د افغان کډوالو د حقونو د خوندیتوب لپاره فعال مدني ادارو کارونه هم د ورځو کې درانه شوی ښکاري. وایي هڅه کوي د برېټانیا له چارواکو سره د تفاهم د هڅو له لارې د دې کار مخه ونیسي.
کله راهیسې چې د دې قانون عملي چارې پیل شوي دي، خلک بیرته تشویش کې دي چې دوی سره به څه کېږي خپل آینده، او ته په تشویش کې دي. زیات خلک اوس دا کوشش کوي چې انګلستان پرېږدوي، ځینې چې موږ سره په تماس کې یو کوشش کوي چې آیرلند ته لاړ شي او لاړ هم دي چلته پایندګي ورکي. د یو ټولنې په صفت موږ هم کوشش کوو چې د خپل افغانانو افغاني کډوال څخه دفاع وکړو، د هغوی سره څه امکان لري مرسته وکړو. یو څو نقطې چې افغاني کډوال په نظر کې نیولی شي، هغه داره چې هغه کډوال چې عمرونه یې د اتلسو نه کم دي هغه په دې قانون کې نه دي شامل، نو اتلس نه کم خلک نشي لیږی. او بل هغه کډوال چې د پامیل برخه ده یا پامیل ده هغه هم په دې قانون کې نه راځي.
او که څه هم له یوې ونې ناکراری وروسته د طالبانو حکومت بدخشان کې د کوکنارو د کښت له منځه وړلو په سر د ځایي خلکو او طالب ځواکونو د راپورته شویو جنجالونو د حل خبر ورکړی، خو هلته په فیض آباد کې ځانمرګ برید داسې ګنګوسې بیا جوړې کړې چې ګواکې د بدخشان وضعیت لا هم وخیم دی. اعتراضونه په درایم، ارګو او شاوخوا ولسوالیو کې لاغې وروسته راوخوځېدل چې د ځایي خلکو په وینا طالبانو یې درې ملکي وګړي وژلي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خبر ورکړی چې دا جنجالونه د کوکنارو د فصلونو د تخریب له امله راپورته شوي وو او د طالب حکومت له ورسول شوي پلاوي سره د ځایي مشرانو د خبرو په ترڅ کې ستونزه حل شوې ده. د دغه لاریونونو د مهار لپاره د طالبانو دفاع وزارت هم بدخشان ته ځواکونه استولي او په ټولنیزو رسنیو د دوی د لوی درستی خاریف سیودین دوه پیغامونه هم لاس په لاس شوي چې په یو پیغام کې لاریونوالو ته ګواښ کوي خو په بل رسنیز پیغام کې ستونزه حل شوی بولي. د بدخشان د ناکراری او د حل خبره تیرونی لا نه خلاص چې د سه شنبه په ورځ د دغه ولایت په فیض آباد کې د طالب ځواکونو پر یو کاروان ځانمرګ برید وشو چې د ګڼو تلفات او ادای شوي. خو طالبان ویلي چې اودنه په یو موټر سایکل کې چاودیدونکو توګه کړی او یوازې د دوی اته پولیسو ته مرګ جوړ لاړول او تیرونی د طالبانو د مشرغو خبرو خبرګونونه راپور تکړل چې وايي په تیر شل کلن جګړه کې دوی کوم افغان نه دی وجلې او هر هغه فرمان چې د په وینا له شریعت سره ټکر کوي باید پر دیوالو وشتل شي. د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون ویلي ملا هیبت الله دا څرګندونې په کندهار کې د علماو درې ورځني کانفرنس ته کړي او هغوی هڅولي چې د طالبانو د حکومت فرامین خلکو ته روښانه کړي او تطبیقولو ته یې وهڅي. راپور د غرض د ملا هیبت الله له قوله ویلي دوی نه پخوا او نه اوس د افغانانو د وژلو کومه اداره لري بلکې په وینا یې د دوی جګړه کې چې هر څوک وژل شوي هغوی د ده په وینا د کفارو مخته روان وو. خو د دینی عالمانو په ګډون د بشري حقوقو یو شمېر مدافعان د طالبانو د مشر لخوا د نجونو په زده کړو کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو د محدودیتونو د وضع کولو لپاره خبر کړي فرمانونه له شریعت سره تضاد کې بولي او وایي چې طالبان پر ځای د دې چې د دوی په جګړه کې د وژل شوي افغانانو کورنۍ ته په خیمانی ښکار کړي لا هم له مسؤلیت اخیستلو غاړه ګرځي.
خوزنی فرمانونه چې واقعا سخت ګرانه دي او د اسلام د سپیشل دین سره په ټکر کې واقع دي چې هغه د شوزو په اړه باندې دي چې د افغانستان د میرمنو د کار بندیزونه دي د انجنونو د زده کړې بندیزونه دي د شوزو د باندې تک بندیزونه فرمانونه چې د دې لپاره وځي ویل چې دا واقعا ډیر زیات سخت ګرانه دي که چیرې د اسلام خبره سي یوازې افغانستان یو اسلامي هیواد نه دي مشکه خپل ګاونډي هیوادونو ته وګورو هغه هم اسلامي هیوادونه دي خپل ته انجن کولای سي زده کړی ته لاسرسي ولري انجن کولای سي کارونه وکړي د کور څخه بهر.
دا خبره په خپل ځای مثبت خبره ده یعنی دا ګنجائش پرې دي چې کېدې شي د هغه په فرمانونو کې او امرو کې د څه شان موجوده چې هغه د انتقاد وړي او هغه باندې یو کې کېدې شي او په اسلام سره پرتل شي بیا د دې ردیدو امکان هم شته. اما اصل خبره دا ده چې افغانستان باید قانون حکومت خاطر شي دلته باید اساسي قانون موجودي او د اساسي قانون په چوکاټ کې دولت رامنځته شي د دولت په چوکاټ کې باید موږ دایمي حکومت ولرو او د حکومت او د رعایت د ټولو مرجعیت باید قانون وسیږي او تر څو دا سوال پیدا نشي چې که څوک یو خبره کوي او فرمان صادروي هغه اسلام سره مخالف دي که موافق.
دا په داسې حال کې ده چې د ملا هیبت الله د ادعا برعکس طالبان وخت په وخت د جمهوري نظام په مهال د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په نیولو شکنجو او آن وژلو باندې هم تورن شوي. ازادي راډیو په دې اړه مستند راپورونه خبره کړي چې خی د طالبانو حکومت په بیلابیل ولایتونو کې د مخکنی جمهوري نظام امنیتي او دفاعي سرتیري او افسران په بیلابیل پلمو لومړی نیولي او بیا یې تر شکنجي وروسته وژل دي. او سم ټولنیز شبکې تیرونه د سویلي کوزی او بری پښتونخوا په کچا د ټولنیز رسنیو د سرټکی د چمن په پرلد د پاکستانی ملیشو بریډ ووچه په پراخه پیمانه د فعالانو لخوا وغندل شو او قهریدلو پرلتوالو هم په سیمه کې د ګڼو پاکستانی ادارو دروازې ورسره وتړلې. پاکستانی ملیشو غوښتل دغه اتو میاشتو رئیس لګیدل پرلت منتشر کړي چې په ډزو کې لږ تر لږه څلور پښتانه مزدورکار پرلتوال مړه او لس کسان ژوبل شوي دي. د پرلت مشران وایي پاکستانی ملیشه ځواکونو د پرلتوالو خیمو ته اور اچولې خو دوی بیا منسجم شوي دي او په سیمه کې د پاکستانی ادارو په تړلو لاس پورې کړی. د چمن پرلت له 240 ورځو راهیسې د دې لپاره ناشته چې د پاکستانی حکومت په سپین بولدک لارې د پرتو قومونو لپاره د تګراتک پر مهال پاسپورت او ویزی لرلو شرط ختم کړي. ځکه خلک د دغه پریکړې لمنلو سرغړونه کوي. د پرلت مسولان وایي یادې پریکړې شاوخوا 40 زره مزدورکاران بیکاره کړي دي او په ډیورنټ کرخې د خپلوانو قبیلو ترمنځ تګراتک هم سخت کړي.
بندي د پاسپورت دفتر بندي او بل خزمر خبر نشوی حل دین سیم بندوم و ټول وطن تم خواست کوم شروع راشلې بزمر سره دریشي فصلې بزمر سره تاون کوي او بل چبل قدم د چمن خلک شکم پر پاسپورت جوړځي او هغه ته زما دا خواست شروع پر پاسپورت مزي سبیاک چې موږ ولس یې زموږ لغړیان درته ودرېدل بیا به تیدا وای چې تر پر لویس وو پلان اوس واغ اوس موږ ورسره توازی وای چې موږ د پاسپورت چان چې کوم چمن دځي هغه خلکو سره پاسپورتونه بیا خو هغه خلک بیا پرېږدوم نه انلسم بندو بیا میسیال چې کوم نېشنل بینک دی دا بینک هم بندو شهر سرکاري دفتر بیا موږ قدمونه سخت اخو
او د ټولنیزو رسنیو د تیری ونې بل بحث د طالب چارواکو په څلورو مودونو خپل سریو لاغي ورسته راټول شو چې د حمید خراساني په نوم یو طالب قومندان په پوره دبدبا د خپل څلورمې ډولې د وړلو ننداره او ویډیو خبره کړه. حمید خراساني چې د جمهوریت نظام سره په یو شمیر جنایي او غلا پیښو کې تورن پیژندل شوی د طالبانو لره تا ګرسته د غیډلې سره بیات اعلان کړی چې څلورم واده او د قیمتي دولتي موټرو په نمایشه د ټولنیزو رسنیو طالب او غیر طالب کارونکو ټول غوسه وو. یو شمیر کارونکو ویلي سره لدې چې د طالبانو زین د ودونو تعدد او زیاتوالي نه منع کړی ده خو هیڅ طالب ټیټپوړی او لوړپوړی چارواکی دغه امر په ځان نه تطبیقوي. یو شمیر کارونکو ویلي حمید خراساني د څلورم واده او د قیمتي موټرو د لوی کاروان په نمایش توړاندې کولو ثابت کړ چې د طالبانو رژیم کې خپل سری اوج ته رسیدلی ده. د جنرال مبین په نوم مشهور طالب بیا خپل مشرانو غوښتنه کړې چې حمید خراساني ښکرونه غوڅ کړي. ځینې نورو طالب فعالانو له حمید خراساني سره مخالفت کړی چې که څلورم واده هم کاوه نو پټ به تیر کړی وای. او تیر اونۍ د ټولنیزو رسنیو بل موضوع دا هم و چې د ګوانتنامو زندان کې د یوازنۍ پاکستانی ډاکټر یافیا صدیقی مدافع وکیل د هغې له یو پاکستانی خپلوان سره کابل ته تللی تر څو د یافیا صدیقی د بیګنا ثابتولو لپاره ثبوتونه راټول کړي. کلایو سټیفرد سمیت په کابل کې رسنیو ته ویلي د دغه سفر اسانتیا ورته د طالبانو حکومت ورکړي او تر دې دمه دوه داسې شهیدان هم پیدا کړي چې له ده سره د یافیا صدیقی په دوسیه کې چې له القاعده سره د همکارۍ په تور زنداني د مرسته کولی شي. که څه هم طالبانو رسمن په دې قضیه کې ځان غلی نیولې خو سرچینو د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت هڅه کوي پاکستانی یافیا صدیقی د وو هغو امریکایانو په بدل کې راخوشي کړي چې دا مهال کابل کې له طالبانو سره بندیان دي. بلکې یو شمیر فعالانو نیوکه کړې چې طالبان لا هم پردی لانجې کور ته راوړي او پر ځای د دې چې نورو هیوادونو کې د افغان بندیانو نارینه او ښځو او ماشومانو د راخوشي کولو هلې ځلې وکړي ځان په نورو کارونو باندې مصرف کړي. او سم د نړۍ له ګډ ګډ نه جالب خبرې د مینې او وفادارۍ کیسې به مډیر اوریدلې به خو د هغه چینایي مېرمنې د وفادارۍ کیسې به مهیخ کړي چې په خپل مینې او وفادارۍ پر لپسې لس کاله کوما کې پروت میړه بیرته ژوند ته راګرځیدو جوګه کړ. د سون هونګ شاپ نوم دا مېرمن د چین په انهوي کې اوس یو میړه په 2014 کال د زړه د حملې لامل کوما ورسته بیا تراوما حالت ته ولاړ چې دی په لاس کلم خدمت او پالنه بیرته په خپل خو د درېدو جوګه کړ. په ټولنیزو رسنیو د دغه جوړې د مینې وفا خبره شوی ویډیو خې چې مېرمن هونګ شا خپل روښوي خاوند ته د تیر لس کالو د سختۍ کیسه کوي او دواړه ورته جاړي. مېرمن هونګ شا چې د وفا په اړه تیر لس کالو کې ګڼ راپورونه هم جوړ شوی وایي که څه هم دغه حالت ډیر ستړی کوونکی و خو اوس خوشاله ده چې بیرته خپل کورنۍ تکمیل کړه. او په سمندر کې مصنوعي جزيري جوړول خو ډیر شول مګر مالدیب اوس د سمندر په سینا د زل د لامبو وهون کې شل زره کسیس خار د جوړولو او آبادولو کارونه په چټکۍ روان کړی دي. دا به د مالدیب له پلازمېنې لس دقیقې ایسته بحر الهند کې آبادیدونکو د 5000 کورونو خار بچ دی وی ډنمارکي واټر سټوډیوز کمپنۍ په لاس جوړیږي او چارې به په 2028 کې بشپړ شي مګر سر له راتلونکو کال ورته کھڑی ورپېلیدونکو دي. مالدیب چې دا مهال 1200 ټاپوګان لري په اړه ساينس پوهانو ویره خدلې چې دا هیواد به ډیره برخه دروانی پیړی تر پای او بو کې ډوب شي خو دا په اوبو د پاسه ولاړ لمړنۍ خار وي چې کده سمندر د اوبو سات هر څومره لوړ هم شي لډوبېدو نه به بچوي. د خار بل مریضه برېښنا ولري موټر به پکې نه وي د هوا د خبر لپاره به د سمندر د تل یخ اوبو څخه استفاده کیږي او ترانسپورت به پکې په کشتیو بایسکل او برقی سکوټرونو باندې کیږي. او خواته امریکا وايي په مصنوعي ځیرکتیا سمبال داسې جنگي الوتکې جوړ کړې چې د الوتکو په ځانګړي تاکتیکی ډاک فایټ کې د هدف د تحلیل دقت او وشتلو په برخه کې له انسانانو هم لمبر جوړ. امریکا وایي نوې الوتکې ارزیابي کړې ده او په یو ساعت کې 1500 مایل سفر یې کړی چې د مصنوعي ځیرکتیا د لومړنیو پروګرامونو په کارولو یې د هوایي جګړې ټولو برخو کې له انسان نه زیاتې نمرې اخیستې. امریکا په دې ټکنالوژۍ سنبال زردانی الوتکې جوړې چې ټولې چارې به یې په 2023 کې بشپړې شي. خو بل خوا له هم پوهان اندېښنه ښیي چې که مصنوعي ځیرکتیا ته د فیصلې قوت وسپارل شو نو د انسانانو راتلونکي به ورسره تباه کوونکي حالت ته ورسي. او په همدې سره د نن و مورز هم دلته رانغاړم. هر اونۍ په و مورز کې له ما سید شینواري سره د نړۍ د مسایلو په زړه پورې شننه د ازادي راډیو لپاره او څپو مهیروي.